Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن د جمعه مبارک ورځ د 1499 مریز کال د کب یا هوت لمړۍ او د 2020 زیږدیز کال د فبروري 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. و باورې چې ناټو د تمې خلاف پرونی غونډه کې د افغانستان په اړه کومه پریکړه ونه کړه. دا چې ولې خبرونه کې حال درکوو. نوری خبری مسئله هم در تل رو خو پا سر که پامو کرید ده ساعت خبر نو تا. افغان او روسی چارواکی مسکو که ده افغانستان پر سول خبری کوی. لویدیز و قدرتونو لیران و غکتل چی اتمی موافقه تا ورستون شی. او ده امریکا لخوا مریخت استول شوی فضایی بیرهی پا بریالی توب سره ده سری سیاره پا یولو یکنده که ناسته. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنځشنبه په انلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبري وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پرې وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروا زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه د فبروري تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یکشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګلف فوډ په نوم نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په یوه بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 90 متشبسین به د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس په دې نندارتون کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د USAID مشره تینا دولی جونز وایي د نړۍ په مهمو بازارونو کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو خرڅلاو به د افغان کروندګرو او د هغوی د کورنیو عواید زیات کړي. د دې هیواد ښځو او نارینهو ته به د کار فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان له تجارتي انډول سره به مرسته وکړي. په بیان کې راغلي دي چې افغان کروندګرو په پروسګن نندارتون کې د څه باندې 8 میلیونه ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکول شوې.
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصه شوې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوال ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لودي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران له دې څلور لویدیځو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي، له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدود کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه د خپل هیواد وتل اعلان کړل او پر ایران نور اضافي بندیزونه ولګول. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله یې رسنۍ او هغه ډلې د آزاد اروپا آزادی رادیو په نخښه کړي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات په دې برخه کې د یو مناسب جواب په اړه غور کوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 21 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې آزادۍ په سرغړونه مجرم وپیژنده او په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی 13 میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوې فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یو لویه کنده کې کیناسته. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوې بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سمبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. دا بیړۍ د 2 میاشتو په اوږدو کې له 470 میلیون کیلومتره مزل وروسته پرون د فبروري په 13مه د مریخ پر غولي کیناسته. ناسا د اروپا له فضائي ادارې سره ګډ کار کوي څو له مریخ څخه ځمکې ته تیګی راوړي او دې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا په مریخ کې کوم وخت ژوند و او کنه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 6. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 12.
سهارنۍ خبری مجله او رئی نږدې نیم سات کې مدرته دغه خبری مسالې راټولې کړي. ناتو پرونی غونډه کې د تم خلاف افغانستان د وټلو یا پاته کې دوه کومه پریکړه ونکړه. ولی
د پیس ټاکس ار فرانچایل
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅه چې مشتم درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو.
سیګار وایي افغانستان کې لا هم د ښځو ژوند ستونزمن دی. د بشري حقوقو ملاتړ وایي باید د سولې بهیر کې دوی ته پام وشي.
دستاوردهایی ده که زنها به اون نایل آمده
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاره بی.
د کورونا چارو وزیر پر لوی لارو د پولیسو لخوا د زورونې شکایتونه څیړي.
د کورونا چارو وزیر خپل مسولیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی خای د سولې لپاره فرصت لګواک سره مخامخ کړي. و بجه او ات دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستان د پوزیز واکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالې د دفاع وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولتنبرګ پرون د دې انلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت پر څرنګوالي پورې اړه لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د اورکم غوښتنې ومني او د په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسېدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یو بل غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
و موریدل چې ناټو ټلواله په افغانستان کې د امنیت په اړه اندېښمنه ده، ځکه پرون د ځواکونو د وټلو یا پاتې کېدو کومه پریکړه ونه کړه. بل لور ته سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځنګړې اداره په افغانستان کې د خځو ژوند ته اندېښمن ده او وایي چې دغلته د خځو ژوند لا هم له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دی. دا چې دغه اندېښنې جزئیات سیدي په اړه یې پام کړی دی راپورته.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې وی غونډه سره د افغان میرمنو د راتلونکو په اړه خپلې موندنې شریکې کړي. هغه وی افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو لستونزمنو هیوادونه څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سی ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. د انسټیټیوټ د سیمې نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړي او په ټولیز ډول دا نظر موندل چې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو اونجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر پانګونه کړي او له 300 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړي. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان د غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د جګړې، فقر او بیکاری اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده؟
زمنگ هیله داده چه ده سولی پا خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه. پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاروی. اساسی قانون که ومنل شه او ده خز و ده تیر و 2 لسیز و لسر آورنی ومنل شه.
به کار فعالیت بپردازن؟
لابل خواد خز و 4 وزارت وی پا ورستی و کلونه که ده خز و حضور ده طولن پا طول و فعالیتونه که ده پام ورزیت شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل د خځو حضور په ملکی خدماتو کې 9% زیات شوی.
تاسو هم کیره
پنځه فیصد په پارلمان کې میرمنې دي. دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپلو پښو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریک دوباره به پا بیستیم.
له دې سره هم حاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالي پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوي دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شمېر نور پکې شامل دي. خو نیته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.1 میلیون زده کوونکو څخه 8.3 سلنه نجونې دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې، اجمل انته به غوږ شو.
میډل ایسټ مونیټور خبرونې د نیوزیلند د صدر اعظم جسینډا آردرن هغه خبرې راخستې چې وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانه د سولې پروسه د افغانستان د شخړې د دایمي سیاسي هواري لپاره غوره فرصت دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا خبرې په هغه اعلامیه کې کړې په کومه کې چې اعلان وکړ هیواد یې د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه خپل وروستي شپږ سرتیري وباسي. د سرتیرو دا ایستل د هغې هوکړې پر بنسټ دي چې نږدې کال مخکې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د نیوزیلند صدر اعظم په دې بیان کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د هیواد د سرتیرو له 40 کلن ماموریت وروسته اوس د دې وخت دی چې دا ماموریت پای ته ورسي. نیوزیلند هرالد ورځپاڼه بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې طالبانو د نیوزیلند د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې له افغانستان څخه خپل ټول پاتې سرتیري وباسي. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې شپږ تنه سرتیري لري چې درې تنه یې د افغانستان د ملي اردو په اکاډمۍ کې او درې تنه یې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. خو د نیوزیلند هرالد په وینا په تیرو 40 کلونو کې افغانستان ته 3500 نیوزیلندي سرتیري او چارواکي د ماموریت لپاره استول شوي. ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر نان یا ماهوتا هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي سره له دې چې وضعیت پیچلی دی، بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره غوره لاره ده. ورسپانه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له خولې زیاتوي نیوزیلند به راتلونکي کلونو کې د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. په تیرو 40 کلونو کې نیوزیلند افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیري هغه مهال درلودل کله چې په بامیانو ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د یو ټیم مشري کوله. له واشنگټن خبریدونکي هیل رسپانی په افغانستان کې د امریکا د یو پوخانی سفیر رونالد نیومن یو تبصره خبره کړې چې په پایل کې وایي په افغان جګړه کې د 40 کلنې ښکېلتیا وروسته د دې جګړې ملاتړي تمایل لري چې خپل قضیه د امنیت د ساتلو لپاره ډیر کله د ترهګرۍ ضد مبارزي په اصطلاحاتو تکیه کړي. خو نیومن زیاتوي نور غوښتنو لکه د ښځو پرمختګ، د رسنیو ازادي یا ولسواکۍ ته په عمومي توګه د یو داسې څه په سترګه کتل کیږي چې خده ولرل شي، خو داسې څه نه دي چې لپاره یې موږ جګړې ته دوام ورکړو. افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر وایي زه په عمومي توګه له دې سره موافق یم. ودیر شکلونه د امریکا د ډیپلوماټ په توګه لکار کول ورسته وز په دې باور لرم چې بشري حقوقونه داسې سدي چې په ملاتړ او کمپاین ارزي، خو باید په جګړه کې د امریکا د خکیلې دوه لپاره مشروع دلیل ووسی. خو د رونالد نیومن په دې تبصره کې وړاندې لولو پر دې سربیره په افغانستان کې زه په دې باور يم چې هلته د پاتې کېدو لپاره یو اخلاقي دلیل شته، نه د تل لپاره او په هر بیا، خو د یو څه نور وخت لپاره او په وسنۍ بیا.
په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې لتیرو وو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. دوی وایي چې په وار وار د غستون زل چارواکو سره شریکه کړي خو چا غوږ نه دی په ګرولې. نور په دې راپور کې
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي، خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته هم ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي، چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمې امنیتي حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل
زموږ ماشینه ولې نه اجرا کیږي؟ موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، له تیرو میاشتو ورته په تمه یو. دولت ولې توجه نه کوي؟ زبرحالیم وزپیت زما دروشی اغوندم شپاورز جنگیجم خوماش نرازی دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وای په وار وار مو د قومندانۍ له مالی او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډیر راکړې ده چې ستونزه به مو حل کیږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوی، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو، په خپل ځای ما او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې، او و میاشت کېږي چې په پولیسو کې خپل وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړي کرښه کې هم موږ یو، ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نشته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلب جذب څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت شوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
دا غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو وو میاشتو څخه ځنډیدلې، لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلي دل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي.
په غزنی کې مو د پولیسو د ستونزې په اړه راپور واورید. بل لور ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د دې ستونزې له کبله د باروړونکو موټرو چلوونکو اعتصاب کړی وو. تفصیل یې په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو باروړونکو موټر چلوونکو کاری اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خود کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو در رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې لی دی وروسته په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذوی په اړه ټول شکایتونه په خپل څیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړې چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي، او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ په اساس 168 د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د له خپل وظیفونه ګوښه شوی دی.
خغل آریان له خلکو هم د همکاری غوښتنه کوي، خو پر لویو لارو د باروړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه عبدالي د مسافروړونکو باروړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وی پولیس او نور غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له باروړونکو مسافروړونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ ترې په جسو کې مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل چې ججي د یو دوه ولایتو د قومندانانو سره رتبې وانخیستل سي د غلا او بندش ناممکن دی چې کوم موټران بعضې پر رابطامت کوي په خوښه د بربدي سخته ده ویلې یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلنده دی چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجي محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه دی کړی، زین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لوی لارو کې کیږي، او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلواله ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواسته ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤول وسلوالو د مخنیوي سربیره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په یمن کې قحطي ښایي د سولې لپاره فرصت له ګواښ سره مخامخ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون امنیت شورا ته د وینا پر مهال د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې پر اوربان سلا وشي څو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیتس وای په یمن کې سخت قحطی ښایي هغه فرصت لمنځه یوسي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ښاغلی گریفیتس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز د یمن پر مارب ښار چې د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی د حوثي یاغیانو د حملو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د سیمو د نیولو لپاره د زور کارول په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هیواد په کچه پر یوه اوربند سره سلا شي. هدایده بندر ته د تیلو ټانکرونه او د اړتیا وړ په موادو بار نور موټر ور پرېږدي او د سنا په هوایي ډګر کې نړیوالو تجارتي الوتنو ته اجازه ورکړي. گریفیتس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په روان میاشت کې ایران ته چې د حوثي اغیانو په ملاتړ تورن دی سفر کړی و، خو په خپله پرونۍ وینا کې یې د دې سفر یادونه ونه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کار له پایله د یمن د جګړې پای ته رسول یو مهم لومړیتوب بللی. د یمن لپاره یې ځانګړی استازی وټاکه او په دې هیواد کې د سعودي عربستان له عملیاتو څخه د امریکا ملاتړ پای ته ورسوه. گریفیتس د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یمن کې اوس مهال د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت رامنځته شوی، خو هغه خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې قحطي نوره هم پراخه شي نو دا فرصت به ضایع شي. ښاغلی لوکاک وویل چې د یمن 14 میلیون وګړي وږي دي او له دې ډلې 15 میلیون بیا له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سولې سال او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یک شمبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې یو نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ورستون شي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونه رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل یوه کورنۍ موضوع ده. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوې فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کندې ناسته ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
زمانو محمد رحمان کونړ اوسیدونکو مرکز کې اوسېګم پهلن مبادا د غټو کار دی یار
دا غټو څه قسم ته کار ګلکاری کې واځي ک نورم څه کې
زه خو غټي جوړو مام دا کومي تاسو په دیوال کې نه دا غټي اول ما جوړی کړی ته جوړې دوه نه رسې به لګوم
ګلکاری څه به جوړې
دا بس څټکې را صحیح لکه مثال پته وردا زمانگ وصله دادا دی سڑکی بانی اول گٹھا وو دسی گٹھا چی پا دی پویی گوشی ردی نکار کی کنی دلتا خدا پرد مخو داری نا آغا بی جوڑاو سپین اکتی گا دادا دی پرنگ نشتا دار دی سڑکی دی والو سر رنگ سپین پیدا کئی او آری گیم بازی گٹھو که منگ که گول کو کری دی گٹھ خپل رنگ پاچی چی دا رنگ تر دی پوری چی گٹھا ماتا شوی نی یا مدا خپل رنگ دینا ورو که دادا گول دا کار دے زمان کو بس کرنی
څومره وخت کیږي
زما خو دې کار تقریبا چې مخکې لس ټول اسکاله یا یو لس کال پاکستان کې کار کړم. پاکستان دی صوبه سرحد باجوړ مما دوی جنسي په دې کې من کار کوم او دا ځنه چې راغلي زما دریم کار دی چې زه دلته دغه کوم دا
په تیګو کې د ګلانو جوړولو یا حقاقي کولو چل دې چرته زده کړې
دا چل می مال تاسو زده کړې ها
په خبر کې
پاکستان کې و نه
یو ګل چې ته جوړه تقریبا څومره وخت په پیلګي
او چې تیګه غټای خلک زه ته وخت نشي تیګه کا وړای نه بیا کم وخت نشي
او دا تیګه کم زین راوړی تاسو
دا تیګه هو وس وخت د پاره دی چغان کې کم دی نو شتا نه اندر سیر سره نشي دی دا یو پټ دی سره غل دی سیتاړو ته وی دی کې شتا برانې غلام کې دا تیګه شتا دغه کښته دی نوابات پل باندې چې پوری وزي دلته
مزدوري د څنګه دا څومره وخت کې یو دیوال کې یا روزمز څومره خلې
ورځ خو مونږ تقریبا د 600 روپۍ اوس په لاندې فارم تر اخی 600 باندې کې اوس ودا 250 دوستونه دي نو 600 روپۍ
جوان دي څنګه دی
بس جوان دم خره ولا نور روزګار نشته هم دغه روزګار دي چې پیدا شي دغه من خپل گزاره زم روانه
په همدې خبر اترو سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو زم خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي اوس می همکار اراش همایون سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي همایون سپ ستړي مشه یو سهار مو په خیر
صبح شما بخیر لودین